Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو څو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندې شوې دي. ایرانی رسنیو درې ورځې مخکې د تهران دی والی محمد صادق معتمدیان له قوله ریپورت ورکړ چې د بهرنیو غیر مجازو اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملی شي. ایرانی چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثر د افغان کډوالو لپاره کاروي. ورلد ویژن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې که وویل چې هر ورځ تقریبا 15000 افغانان یوازې د اسلام کلا د بندر لاله افغانستان ته ستنیږي. د دې خبر تفصیلی ریپورت په خبرونه کې اورو. چارواکي وایي په کورمکه په بمی چاودنو کې لکتر لګا څلور کسان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ د نوم د نه خودلو په شرط د آزاد اروپا رادیو مشال څنګه ته وویل چې په پیوال شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوه چې پکې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پړچنار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغوی ته څلور ټپي کسان ورولل شوي وو چې د یو حالت نازک او هغه د درملنې لپاره پېښور ته استول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو وویل دمګړی معلومات نه لري چې د بری تر شا به څوک لاس لري، خو پلټنې روانې دي. کومې وسلوالې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وو ویلي. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپلمنځي تربګینۍ هم موجودې دي چې کله کله پکې ولسي کسان وژل کیږي. ورستل دی چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکي اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناتو له کلنۍ غونډې وروسته په هالند کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکي اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې هم غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اتمي وسله نه غواړو. د تېرې شنبې په ورځ د جون په 21مه د امریکا له 200 څخه زیاتو B-2 ډوله جنګي الوتکو د ایران د یورانیمو غني کولو او ذخیره کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوځ اوبتلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور یې رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د څو میاشتو لپاره تأخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دغه محکمه ګمارل شوې چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسیې ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیسته محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الن بیرسټ سره په ستراسبورګ کې د تړون لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنگي مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیې هم پلي کېږي. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤول ټول وړپولي سیاسي او نظامی مشان محاکمه کړي. د دغه خبر تفصیلي رپورت په خبرونه کې اورو. درنو اوریدونکو د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې اورو. په تهران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنه
په هغه اعلامیه کې چې خبره شوی ویل شوی هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پرېږدي. په هر ځای کې امنیتي پوستې جوړې شوې او هر افغان چې وویني اسناد ګوري.
د کابل اوسیدونکو په داسې حال کې چې د تودوخه د وی سخت چپې خبرداري ورکړل شوې د برېښنا له پرچاوي سره ټکوي.
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لري.
د اوکراین ولسمشر د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ.
Every war criminal must know that هر جنگي
مجرم باید پوښي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلي کیږي. اوس مو قضایي اقدامات په جديت مخ کې بیايو. تر اوسه وګدا لاره پر مخ.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په ورستیو ورځو کې د بی اسناده کډوالو نیول او خپل هیواته بیرته ستنول ډیر زیات شوی دی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وضعیت سخت اندېښمن کړی دی. په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر ویلي چې هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د تهران والی له دې اعلان وروسته چې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل باید چټک شي، اوس یو شمیر افغانان چې په تهران کې ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل د پام وړ زیات شوي دي. دوی د چهارشنبه په ورځ د جون 25مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حالت سخت اندېښمن کړي دي. یو له دوی څخه چې نغوړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
په هغه اعلامیه کې چې خبره شوی ویل شوی هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پریږدي. په هر ځای کې امنیتي پوستې جوړې شوې او هر افغان چې وویني اسناد ګوري که قانوني اسناد ونه لري نو هغوی بیرته افغانستان ته شړل کیږي.
اسناد مدارک شدیده او نوګه اسناد مدارک
یو بل افغان چې د هم نه غوړي نو می واخیستل شي ورته اندېښنه څرګنده کړه.
په دې څو ورځو کې وزلیاده به اسناد افغان کډوالو نیول پیل شوی او وايي هر هغه څوک چې غیر قانوني وي باید هر حال کې له ایران وویستل شي او دا بهیر د پخوا پرتله ډیر چټک دی.
په ورته وخت کې په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر حضرت اغا زیم ویلي چې هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. یو شمیر کورنۍ رسنیو چهارشنبه د جون 25مه د نوموړي په حواله ویلي چې دا بیرته ستنېدل د ایران حکومت له هغې مهلت وروسته زیات شوي چې بې اسناده افغان کډوال ته یې د وتلو لپاره ورکړی و. نوموړي دغه شان له ایرانه د افغان کډوالو د پراخ ستنولو دا لړۍ د ایران او اسرایلو ترمنځ وروستیو شخړو پورې تړلې مسله هم بللې ده. داسې مهال چې د ورلډ ویژن په نوم نړیوالې مرستندوی ټولنې 4 ورځې مخکې په ورځني ډول د رسنو شویو شمیر شاوخوا 5,000 بللی و. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې مخکې د تهران والی هم د په خبره د غیر قانونیت باو در ټولول او وستلو د طرحې د شدت په اړه ویلی و. یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې مهر راپور ورکړی چې محمد صادق محتمدیان ویلي د پولیسو د بهرنیو ادباو د چارو مرکز او نورو اړوندو ادارو په مرسته دا پروسه لا چټکه شوې ده. نوموړي دغه شان له خلکو غوښتي چې د غیر قانوني کډوالو د استوګنځایونو په پیژندنه کې مرسته وکړي او دا کار یې یوه امنیتي او ټولنیزه اړتیا بللې ده. ایراني چارواکي او رسنۍ د بهرنیو ادباو یا غیر قانوني ادباو اصطلاح هغو افغان کډوالو ته کاروي چې د اقامت قانوني اسناد ونه لري. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي امیر سید ایروانی هم د دوشنبه په ورځ د جون 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې ایران به له خپل هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نور هم چټک کړي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM هم مخکې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مې میاشتې په 3 اونۍ کې له ایرانه تر 1,600 زیات افغانان افغانستان ته تللي دي. دغه سازمان ویلي د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د جولای 16 نیټې پورې د وتلو مهلت ورکړی دی. د IOM په وینا دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو زیات کسان اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا UNHCR مخکې ویلي و چې د روان کال په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستان نه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو ستنول ګړندي شوي، د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هېواده د ویستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روانې جون تر وروستۍ نیټې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی. دی پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وای سخت اندیښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبري وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواد دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړي ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو چې پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایل د هیواد د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته واځي 15 ورځې پاتې دي او له دې عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه مې کو ټول هغه باندې چې کار کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغه حالت ته چې وخت تلل شو افغانستان ته او دلته مې را نو یو ویره خوره د سرنوش معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري یونیچ سیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه دی د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبري وکړي.
چې د نشر له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګنشمیر تعداد سره افغان ماجرین کوسیږي چې وېره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت مسره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې ژوند مې سر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه و. سهار بچی و ته ما خام مو کور ته نفقه برابرولای شو خو سیمه یو له هغه څخه را شړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي غذایی مشکلات دي نه سوګنی زایشته دي نه د زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوی افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خیندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغستونزو ده چې دوی د خپل اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهیز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 47,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمینست انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسیږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخن نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخ سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبريالانو، بشري حقوقو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان فاو پراتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخه د سخت چپې خبرداري ورکړې ده. دغه سازمان پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب، ختیز او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 50 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د تودوخه په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د تودوخه د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکې خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم، نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له 4 ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډېره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د فلنو پرچاوي له وجې نو بخارونه کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واورې تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او پر اتلونکو 4 ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخه په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخه د سختې سپې خبرداري ورکړي. د غیداری پروند د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 منټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخه درجه د سانتیګرات له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخه د چپا کول شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیاي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریت په کچه د تودوخه د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخه درجه 15 په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخه درجه 5 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل ایکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د سونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې د افغانستان کې د تودوخه د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په 13 مئی میاشت کې د سینې بغل له 1.9 لک ډیری د شری له 12 لک ډیری نګدی 1 لک د ملاریا او شاوخوا 15 لک د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دا محکمه ګمارل شوې ده چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسي ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکرين يرغل کې برخه اخیسته محاکمه کړي. نور تفصیل لیوی لنډی وقفه ورسته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسي لخوا په اوکرين د برید مسؤل لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکرين د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولی شي د روسي لوړپوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الن برستټ سره په ستراسبورګ کې د تړون لاسلیک کولو وروسته وویل:
Every war criminal must know
هر جنگی مجرم باید پوشی چې عدالت بوي او دا په روسیه هم پلی کیږي. اوس موږ قضایي اقدامات په جدیت مخ کې بیایو. تر اوسه وګدا لاره پر مخ کې ده. له سیاسي اړخه موږ د پام وړ پرمختګ کړی دی. زه د وزیرانو له کمیټې، د اروپا له شورا او ټولو هغه کسانو چې د دې پروسې مشري یې وکړه مننه
کوم.
زلنسکی د تړون له لاسلیک کولو وروسته د اروپا شورا پارلماني اسمبلی ته وویل دا به قوي سیاسي او قانوني زړورتیا ته اړتیا ولري چې ډاډ ترلاسه شي چې هر روسي جنگي مجرم د پوتین په ګډون عدالت سره مخ شي. زلنسکی وروسته د ایکس په ټولنیزه شبکه کې وویل موږ باید یو واضح پیام واستو. تیری د سزا لامل کیږي او موږ باید دا لکه ټوله اروپا په ګډه ترسره کړو. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکرين باندې د تیری مسؤل ټول وړپولي سیاسي او نظامی مشران محاکمه کړي. شورا وویل جرم دا دی چې د ملګرو ملتونو د منشور څخه په سرغړونه کې د یو دولت پر وړاندې د وسلوال ځواک د کارولو تصمیم نیول شوی دی. د اروپا شورا زیاته کړه که شواهد وښيي چې د بلاروس او د شمالي کوریا مشرانو او چارواکو هم په اوکرين باندې تیری کې د پام وړ ونډه اخیسته نو دوی به هم امکان لري محاکمه شي. مرسټ وویل چې نړیوال قانون باید پرته له استثناء او دوګونو معیارونو په ټولو پلي شي. هغه وویل چې د اروپا شورا هله لري چې محکمه به وکولای شي راتلونکي کال خپل کار پیل کړي. خدا تصمیم نه دی نیول شوی چې د محکمې مقر به چیرته وي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول محکمه د اروپا د شورا تر څارنې لاندې جوړیږي. د اروپا شورا په دغه قاره کې د حقوقو تر ټولو لوړپوړي اداره ده. دغه شورا شپږ څلوېښت غړي هیوادونه لري چې وویشتې د اروپایي اتحادیې مهم غړي هم دي او سربیره پر دوی داسې هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي لکه ترکیه، برتانیا او اوکراین هم په شورا کې شامل دي. روسیا پر اوکراین د یرغل په پایله کې له دغه شورا لری کړای شوه. زلنسکي له هاګ څخه ستراسبورګ ته سفر وکړ چې هلته یې د ناتو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ولیدل. زلنسکی وویل ترامپ سره یې د پټکو یو اوږده او مهمه غونډه وکړه او د روسیې د یرغل په وړاندې یې له اوکراین سره د ترامپ او متحدو ایالاتو د ملاتړ څخه مننه وکړه. زلنسکی په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل موږ د اوربند او رښتینې سولې د ترلاسه کولو په اړه بحث وکړ. ترامپ وویل چې له زلنسکی سره یې ښه غونډه درلوده. ترامپ زلنسکی ته په اشاره وویل چې هغه یو زړوره جګړه کوي، دا یو سخته جګړه ده. زلنسکی وویل چې هغه او ترامپ د امریکا د دافع هوا سیستمونو د پیرودلو په اړه هم خبرې وکړې او ترامپ آماده یو خوده چې اوکراین سره به مرسته وکړي چې نور پیټریوت دافع هوا سیستمونه ترلاسه کړي. ترامپ وویل موږ به وګورو که ځینې دغه سیستمونه برابر کړی شو او زیاته کړه چې د دوو سیستمونو نو تر لاسه کول ډیر ګران کار دی.
ل خبرونو ور اخوا
په استرالیا کې ل 15 کنسرتونو ورسته افغان مشهور سندرغړی فرهاد دریاوی هیلمن دی چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هواد کې هم هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله ګڼي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې د غشان هیلو خو ده چې د انجنونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه هم لري شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې لخپل 50 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي. او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم. ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په دې جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم شبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي دا پل کلمړی کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخته تر رسیږي او بیا دا وخته قدر پل هم لمنځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دای دا هیله هم لری چه دنجونو پرستک رو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتله قوی او لور انگازه وکری. فرهاد دریا ده سرگندوانی داس محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگول و وابریدولو بندیز لگولی دی. دوی موسیقی حرام گرنی. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او درنو اوریدونکو د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه نشر کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد عالم افغان ما د کندوز د ګلټیپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک نه دی را سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دي موږ باندې پښتنه وکي واز د شاه خلکو سره کومک کوي
نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالی صحا د شمالی وزیرستان نارہلی کډوالو صحیم. مونږ د شمالی وزیرستان نارہلی کډواری چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالی تر کډول شویو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي توکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زمونږ سره کېدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد کابل نہ خبر کوم زمانم سید عبداللہ سادات تے او وحدت لسہ کی معلم یم دخل کو پمنس کی آوازا دا کابل کی خٹیر دخل کو پمنس کی آوازی وی چی د پنشی روب کابل تراڑی کدا آواز رشتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاو وارث جوړ شو نور بندونه جوړ شي خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نیوی چې دا موسسه ورته کومک وکي او دا کارونه وشي ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.